سلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په سرپل ولایت کې پر درش په دخزو او نارینه په عام محضر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د سترې محکمې پر واتساپ چینل خپور شوی دی ویل شوی چې دا شرعي احکام د سرپل په ورزشي سټډیوم کې پر 8 نارینه او 15 ښځو په داسې حال کې تطبیق شول چې د والي او نور چارواکي حاضر وو. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې پر دې کسانو د غلا لواتت او نور غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه ان تطبیق شول. طالبان پر افغانستان د بیا واکمنی دو رئیس پتیر نژدې درې کلن واکمنی کې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم له دې مخکې ورته تعزیري سزاګانې عملي کړې وې، خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړ او ویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبه په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د غونډې په مهال اعلان کړه. توقایف وویل دا پریکړه یې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف ویلي د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فارمات یا موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړه شي. د روسیې د تاسو خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابلوف ویلي د تماس د ډلې غړي به د راتلونکي شنبه په ورځ په تهران کې سره راټول شي. هغه همداراز وویل د طالبانو د حکومت له استازو سره په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او د ځانګړو استازو د درېیمې غونډې د تیاریو په باب هم خبرې کړې دي. د مسکو د تماس په ډله کې پر روسیې سربیره ایران، چین او پاکستان هم شامل دي. کابلوف په خبره په دې غونډه کې به سلام مشورې د دوحې غونډې ته پر چمتووالی متمرکز وي. ټاکل شوی ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه د روانې میلادي میاشتې په 1.5 جوړه شي او 2 ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي، خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې آیا پکې ګډون کوي که یې نه کوي. د موسکو فارمات په 2018 میلادي کال کې ایجاد شوی چې موسکو د تیر 2023 کال په سپتمبر کې د 15 غونډې کوربه و چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري د دې نږدې 8 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو، د ټولو برمتو د خوشي کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لنډا توماس ګرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن د طرحې مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن 4 نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د 10 د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری وویل دا کسان مخکې وژل شوي وو، خو مړي سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. او د چین پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې شوي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. دا مظاهرې د 1990 کال د اپریل په 15مه پیل شو او د جون تر 4مې روانې وې چې په ترڅ کې ویل کیږي په 100 حتی په 1000 کسان وژل شوي، خو دقیق شمیر تر اوسه معلوم نه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واورید لا وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم یې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی.
دغه ګام د اسلامي عمارت په تړاو د قزاقستان د درد په برخې کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخې کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
پا په یو راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ټولنې د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون مخالف خو یو شمېر نور د مشروط ګډون هم پلوي دي.
طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته.
وروسته له هغې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په ګزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه ټپیان کړل، د راپورونو له مخې د جرمني کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بېرته استولو امکانات وڅېړي. د افغانستان د کرکټ مینوال د کرکټ په شلوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه کې د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډېر خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ.
د کندوز د یو شمېر بزګرانو د ستونزو په باب واوري چې وایي د غنمو حاصلات کم شوي او ورسره بیې هم رالویدلې دي.
اوس هغه ښه غنم په 130 پرې دي، تر 130 تر 130 پورې دي. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی، دا د قضا کو دورسو وړو چې را روان دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځي د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرست څخه لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور اقدام بللی دی. قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګډو امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره په غونډه کې اعلان کړه. توقایف ویلي دا پریکړه یې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. نور حال د فیروزه عزیزی رپورت کې.
وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف له افغانستان سره د اړیکو د لا غځېدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولي. توقایف د دوشنبې په ورځ د جون په درېیمه نیټه دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړه. نوموړي په دې ناسته کې وویل
Одна из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана.
По усени پړاو کې یو له ستراتیژیکو دندو په سیمه ایزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونده اخیستل دي. قزاقستان له اصلي افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام او د دې په درک سره چې دا رژیم یو مهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له نوملړه
د پسیمیزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل ستراتیژیک لومړیتوب بللای دی. قزاقستان لومړنی هیواد سو چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لرې کړ. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دې اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل د سې شنبې په ورځ د جون په 14مه نیټه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان جمهوریت د ولسمشر ښاغلی قاسم جومار توقایف د هغه پریکړه هرکلی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي.
د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو اعلان وکړ چې د تېر یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغې وروسته د روسیې ټاس خبري اژانس د مې په 26مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د حکومت ایستلو پراته د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې تیر سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د ازادي په لور د ښځو غورځنګ په نوم یوې ډلې د دوحې د راروانې درېیمې غونډې ته د طالبانو د وربللو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. د غورځنګ په یوه پرېکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو پر ځای د په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ښځو رښتینې استازو ته بلنه ورکړه چې څو دوی خپلې ستونزې ښې بیان کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون سره مخالف دي، خو یو شمېر نور بیا په دې غونډه کې په مشروط ډول د طالبانو د ګډون پلوي دي. نور په دې راپور کې
د دوهې په درېیمه غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته د بلنې پر ضد د اعتراضونو په دوام د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ هم د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره د ملګرو ملتونو دا پرېکړه غندلې. د دغه غورځنګ په پرېکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو پر ځای د دغه غونډې ته د ښځو رښتینې استازې ور وبلل شي څو د دوی په ټکو یو ټول ګډونه حکومت جوړ شي. د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ وایي چې دوی د خبرو اترو د میز تر شا د طالبانو د حضور مخالف دي، ځکه دغه غورځنګ په دې باور دی چې طالبانو جنسیتي تبعیض کړی، ښځې یې ځورولي، وژلي، شکنجه کړي دي، د ښځو او انجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی او د افغانانو د اجباري او ډله ییزې کډوالۍ لامل شوي دي. په پرېکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو مشران باید محاکمه شي. یوې معترضې مېرمنې پارسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
باید د افغانستان د ښځو استازي هغوی چې په افغانستان کې دننه یې مبارزه کړې طالبان یې ننګولي په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې له شلو کلونو راهیسې د افغانانو په جنایتونو او وژلو کې لاس لري باید په دې غونډه کې د افغان ښځو د استازو په توګه ګډون ونه کړي.
د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیه بهګام هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفه ده، ځکه د دې په باور د طالبانو هدف خبرې نه دي.
دا سیخکاری چې دوی غواړي خپل غوښتنې تحمیل کړي، خبرې اترې نه کوي. هیڅوک د خبرو مخالف نه دي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي راسي او افغان نارینه او ښځې هوساسي، خو له بده مرغه چې دوی د افغانستان خلک یرغمل کړي او د خپلو غوښتنو د منلو هڅه کوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حق پال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور باید مشروط وي، ځکه په ټکو یې هغوی د افغانستان د اوسنۍ ستونزې یوه برخه ده.
طالبان د افغانستان د دغه کشالې د یو اړخ په حیث باید د ناستې کې دعوت شي، خو باید دوی د اجنډا تعینولو لپاره دوی باید شر پرې نږدي. او موږ هم باید هیر نه کړو چې طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، چې دوی هم باید په دغه ناستې کې ګډون ولري. او که چیرې دوی ګډون ولري، امکان د دې ولري چې دغه ناستې او یا دغه پروسه د بین الافغاني خبرو ته بالاخره
دا په داسې حال کې د چې د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح‌الله مجاهد په دې وروستیو کې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي و چې د دوهې د درېیمې ناستې اجنډا له دوی سره شریکه شوې او دوی به له کتنې وروسته د خپل ګډون په اړه پرېکړه وکړي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون د دوی یو شمېر نورو چارواکو هم ویلي و چې د دې غونډې د څرنګوالي له څېړلو وروسته به د خپل ګډون او نه ګډون په اړه پرېکړه وکړي. د دوهې درېیمه غونډه چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جون له دیرسمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې ترسره شي. د دغه سازمان په وینا د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع به د دغې غونډې د بحثونو په سر کې وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه نورې ناستې د افغانستان ستونزو ته د بنسټیزو حل لارو د موندلو په هدف جوړې شوې وې. دوحه کې دوهمې ناستې ته هم د طالبانو استازي بلل شوي وو، خو د دوی په ټکو د شرطونو د نه منل کېدو له امله یې په یاده غونډه کې ګډون ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانان تمه لري د دې غونډې پایلې به په دغه هیواد کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت مثبت اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسره له هغې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د شړې په گزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 میلادي کال راهیسې په جرمني کې اوسېږي او د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې ده.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې له مخې یې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمني دولتي رسنۍ دویچ ویله د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمني امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د ایستلو پروسې د غیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. دغې رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څېړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زر وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ول ډېرېدو سره سوي ده. په ورته وخت کې د جرمني خیال خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیال خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني هیار خیګون په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. د مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال سوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د هدي اقل 3 کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له 3 میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه د هیواد ته د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بلل دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني شیار خیګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتونکي دي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیار کې ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. د هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او 5 نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډوال سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
د افغانستان کرکټ مینوال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه کې د کرکټ ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او هیله مند چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم دا ډول بریاوې خپلې کړي. افغانستان له یوګندا لومړۍ لوبه په لوی توپیر وګټله.
Afghanistan score a comprehensive victory over Uganda in their opening match of the ICC men's
The Uganda par wand de Afghanistan de cricket mili lobdale de bariya she be
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بي پورز د شلاوریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې د یوګانډا لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره مخالفې لوبډلې ته 144 منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 50 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل،
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات بدوام لري، تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډلا د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللی وه. هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د غیزي ویشتنځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډلا بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پیل بللی. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد ازادي رادیو ته وویل،
یو ځای خیلی خوشی او خرسندی است وخت کې دا د ډېرې خوښۍ ځای دی چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپله کړه. دا زموږ لپاره ځانګړې خوښي راوخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې مو لسترګو اوښکې وبهېدې. موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان دې په ټولو برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ. که چیرې لوبې باید هم موږ بیا هم خپله لوبډله حمایه کوو، سپورټوي، که چیرې وګټي نو بیا د سپورټولو تر څنګ به ډېر خوشحاله هم سو او همیشه د بری دعای کوو انشاءالله خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پوه احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا که خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت انشاءالله برای بازی بعدی خود که در مقابل
واقعا ډیر عالی و او دوی با راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلند سره کوي په خورا لوړې او مثبتې روحیه میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. انشاءالله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او انشاءالله نړیوال جام به وګټي.
انشاءالله که افغانستان جام جهانی را از خود بکند.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می په ورځ د جوزا په 19 د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو ترسره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې یې د 5 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوي، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2010 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی چې تر ټولو ښه پایله یې په 2016 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د کندز یو شمیر بزګران شکایت کوي چې د غنمو حاصلات کم شوي او لبلې خواه بیې هم را لوېدلې دي. دوی وایي د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له وجې د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
د کندز کروندګر د حاصلاتو له کموالي او د غنمو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له امله ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمدین آزادۍ راډیو ته وویل چې پر شل جریبه ځمکه یې غنم کرلی وو خو د به وخت ورختونه او د موسمی افتونو لامل ساش کال د حاصلات خوند نشته
نسبت به سال گذشته امسال گندم حاصلات گندم بسیار کم است هوا
ساش کال د غنم په حاصلاتو کې کمواله راغله دي تیر کال می له خپل کروندې 1500 منه د غنم حاصل راټول کړي وو خو ساش کال 2500 منه حاصل کړي پر اوسه کال یو من غنم په 100 افغانۍ پلورل کېدل خو ساش کال یو من غنم 100 افغانۍ پلورل کیږي دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي
د کندز د خانابات ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي
نرخ نه دره نرخ به دا نرخ به خاطر خدای پوره نه کنه میګان
د غنمو وسنه نرخ زمون کړي لګښت نه پوره کوي دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سری راکړي ترڅو بزګران پر خپل پخو درېږي موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل ځمکې قلب کوو او یو بوري کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو د غراس پر خپل کروندو زیات زیار کاکو خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي
50 کلن نصر الله چې له 1.5 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه وایي له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي له امله د وطني غنمو نرخ او بازار پیکه شوی دی
اوس هغه ښه غنم په 130 روپۍ دي تر 130 نه تر 130 پورې دي دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی دا د قزاق او دروس وړو چې را روان دي بیخي تاریخ تیر دی دلته موږ ته هیڅ په ګټه نه ده غونډ ضرر دی دولت نه دا خواهش کوو د دې دا نرخ لږ جګ اقلن 160 150 ته خو ورسي چې د دوی هغه خپل مصارف یو بوجه کوټ په 3500 دی څه وخت کې چې د دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 500 روپۍ کوزي
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,000 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي 2,40,000 متریک ټنه حاصلات پیشبینی سوی د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم مر زده المن ولایت مساکلات او لوسوله سړی کوم کیم مر دا واره چې مر ته د وبو یو تضمین برابر چې مر ولوسوله د وبو د نشتون سره ډیر مخامخ ده او هیڅ زراعت مر په برابر کې پیدا نه کیږي مر سره د وبو پر برابر باندې کوم کونه وکي او د مر د وطن د منځکی حالات وڅړي چې کم کښت شکشت کولای شي هغه څه ته مونږ مر ترا کې مر مولا کپ کوی چې مر کم کښت وکړو
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم بال سلام زمنګ زې کې تخبوټه راځي کو واسطه ولري او ماسیسی والا چې واسطه سوب لري هغه تور کوي او چنل لري او انجینران بس خپلواک نه دي ما خپل خپلوانو تور کوي سو زما کول لري غو تنور کوي زما دا خواهش ده ماسیسونه چې انجینران خپل خپلواک او ټاکي او دلته واسطه ډیره ده انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي مساره مسه چې ده او حقدار ته حق نه رسي ماسیسی والا انجینران ډیر ګران دي خبره کې چې خپل خپلوانو سره کومک کوي غنم هر څه ورکوي نور موادونه او ځمکه څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه بخیر چت شد
زابل ولایت میاړي کې نیول د نوم سردار محمد اکیار دغه د دلته مشته خو یو شی نه در کول سوي نه امبار را کول سوي د تخمونو را کول سوي دي یو شی نه در کول سوي یعنی د اوبو کمزوري هم دلته شته وبون ډېر سخت کمزوري دي په شمسي په سولرانو باندې را کار هغه هم اوبه په مځکه کې لاندې ډېر کمزوري دي نو باغونه مو هم ډېر تږ دي او تخمونه مخمونه یې نه در کړي یو شی نه در کړ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې دوهمه برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام د خبرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبان د حکومت سره محکمه په سرپل ولایت کې پر درې شپېته ښځو او نارینه په عام حضر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د سرې محکمې پر واټس اپ چینل خپور شوی راغلي چې دا شرعي احکام د سرپل په ورزشي سټډیوم کې پر 8 نارینه او 5 ښځو په داسې حال کې تطبیق شول چې والي او نور چارواکي حاضر ول. په بیان کې راغلي چې په دې کسانو د غلا لواطت او نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه تطبیق شول. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنۍ دوه رئیس په تیر نږدې درې کلنه واکمنۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورته سزاګانې عملي کړې دي خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړی او ویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو په غونډه کې اعلان کړه. هغه وویل چې دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف ویلي د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فرمات او موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړه شي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور لمخې ښاغلي کابلوف ویلي تماس د ډلې غړي به راتلونکي شنبه په ورځ په تهران کې سره راټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پاتر سوول لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري د نږدې 8 میاشتنۍ جګړې د پاتر سېدو د ټولو برمته او د خوشي کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پاتر سوول لپاره د بایدن د طرح مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د ښوونځیو دوامدار بندیدل او د هغوی د ورونو په لیکلوس هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخت ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ ښوونځی بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خزینه خون کې هم شکایت کوي. وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوی دي خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس تلرش. دا د جامعه دوه هرخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامه خو کوي.
دغه ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمون تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري. بعد ما دوران هم تعلیم ولري.
۶۰
بیا کله غږی کوم ملتیا مو وکړی. قدر من اردن کو اتبشت کلن ازوان خون که ارزو چه پا خبر مخید دهی وات بچیانو تا دست دکلی پا برخ که خدمت و ده طالبان دی حکومت دی کار چلش بگم طولگی سخد دی پورت طولگی و انجون لیک لوستنه پریگ دی سخت نیلی کری دا حقا علاق پل مسلک سره دی شوق او علاقه پاک لی وی؟
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دې مسلک لپاره پریخېده او درې کال کېږي چې موږ خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک نه لري کېږي موږ هم هر شی ترې یاد نه وځي موږ هم شی بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري ته دا تدریس برخې ته هر برخې ته لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی ونجونی چې دلته دي دونه نا امیده دي چې ټول غواړي چې یو لاره پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چېرته لاړ شي. هر کار ته خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي خو په افغانستان کې نه وي. دې لپاره چې ښځې دلته هېڅ ارزښت نه لري کار ورته نشته حتی بهر وځې په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې داسې بدې درته ګوري داسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولې تر بهاره چې تللی استادانو ډېر قدر و عزت و ډېر خلک ورته احترام کوه او درناوي و اوس خو ورو ورو نو ټول نه هېرېږي چې څوک استاد و څوک چېرته کار کوه د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده. ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې که روانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیان واره. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د هلکانو مکتبو کې خو چندان درس نشته. هلکان هم څه علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه ارخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخوا کمي. اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بېرته کور ته راځي چې خور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته درس نشته معلوم داره چې هغه هم خفه کېږي چې زه تونه درس ووایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده او هغه ماته ګوري عذرې اوبه کېږي که نه. دا خو یو احساس خبره ده دا خو د یو مهربانی خبره ده زړه ته یې نه کېږي چې لاړ شي او دې خواته دا ښځینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي نارینې ته یې ورکړي نارینه کله ځي او کله نه ځي صنفونه خالی دي حاضري نشته. خب دا خو یو ایچا زره سر دیگی نو ایچا زره تینا توریگی در سکوک نو ویدونه.
آشقلا چه جوانی خوانده لزدک ریس خرا گرزه بول شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خواهی ور نخسته.
دا در طول و حق زوانان و او ده حق ورون و لپاره سخته ده کلی چه کونزه دورور پر مر خلاص وی د خور پر مخې خوانځي باندې زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويندې چې وړي دي خوانځي ته ځي زده کړه د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتبین کې خوشاله وینم. کوم خويندې مې چې دا اوس شپږم ته رسیدلې دي او د شپږم نه به سکل فارغېږي خو واقعي معنا ځان دښمن یم چې دا کې کال دوی ته که چېرته د خوانځیو دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته ډول قناعت ورکم. لار اړخه سړی شکنجه کیږي دردول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پرې زیات وي نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پاتې کیږي. څومره چې نجونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړې کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا د هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کېږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کېږي.
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر معاصله عقله وی په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان نجونو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی
دا اوسنی حالت چې دا په افغانستان کې جریان لري نو ایوی جلکی د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړی یا د هغه د واده سن نه پوره کړی یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغې د ژوند مهمترین هدف د هغې تحصیل دی د هغې درس ویل دي نو کله چې هغې نه د هغې د ژوند هدف واخیستل شي لکه اخیستل شوی چې ده د یو چا نه د یو ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغې ژوند به بې هدف وي کله چې د ژوند کې هدف نه وي ژوند کې د تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق و هغه تانه واخیستل شي نو د هرې خوا نه په تا باندې به فشار وارد کېږي هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر وه خپله لور په 14 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهېږي آینده یې نه ده معلومه درس نشته ناامیدي ده هرې خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفی ده هغه ذهنونه اوس زموږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به څه شي لکه موږ آینده معلومه نه ده د جینو مکتب تر څو خلاص نه ده موږ مکتب ته شپږم سم په پورې دا جلکۍ چې د هغې امید دا و چې زه به یو وخت 12 نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور ناامیده ده همداسې څوک چې پوهنتون کې و د هغې کلونه ضایع شو هغې ناامیده دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه ده یعنی هر برخه به ګډ وړي هره برخه به یې ګډه وړي یا ته د ژوند سهار نه ته بېګاه پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه وي معلوم نو هغې سهار ته بېګاه به یعنی هر څه ورته ګډ وړي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم مشکل لاندې وو یعنی خلک تر څو ورسره نه وو اوامخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه نه وي پوه شوي وو نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمندۍ نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په دره چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه کله چې ځان خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دوی درس نه وایي یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوې څه باید وکړم خپله خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د 13 کلونه ټیټه ده 14 کلونه 14 کلونه هغه به جامعې د څه رقم نسل وړاندې کړي څنګه به هغه ماشومان غټېږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده ته به څه وایې ته به ته څه شته یعنی جامعې ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بېرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف فقط هم دا شوه چې پاخه که بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره موږ وارزو پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلی ژوندۍ مثال موږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د دې نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکانو ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کې د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونې دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړي چې په دې وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د ښځې درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې ښځې کې نه ول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کې نه دا به یو غټ مشکل وسیږي جامعې ته، هم بالکان ته محرومي هم نجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو،
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نسي تللی. ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره ناامیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي؟
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه زموږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنی تر څو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په دغه قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کړه، یعنې دا یو ناممکنه شی مو ښکارېده. په اول څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کاوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې دا صاحب کې تغییر راوړي. یعنې موږ امید و، موږ امید همدته و چې نن به په خبرونو کې ویل کېږي چې راشي پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع دی نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلات و، هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو. یعنې د موږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هیڅ امید د منګ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هیڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې ځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد، ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ضایع کېږي ته یو غټ ضایع ده. همدا اوس هم جریان لري، نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه سي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره، دوی په افغانستان کې پاتې سي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوئ؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي. اولین علاج چې دی درته وایي، د خپل لورګان د پارسې د هېواد، ځکه چې درس نشته، دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پرچې ته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خلي، نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري، چې وخت ضایع کېږي، چې نه زده کوي، یعنې یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور و پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې موږ کله تعریفو، صحت تنا په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله موږ تعریفو په دې معنا چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریضي موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنې هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بلې، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامته اوسئ. ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وایي د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې. نوموړی په پیل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب غږیږي.
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ بې تعلیم یافته وي همدغه سره جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامنو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقمي؟
طبعا خفه کېږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې د حریمو خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي. د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي. او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کندې دا موضوع حل شي و هغه شي. باور وکړئ چې سږ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل بیرته د دې دپاره ویلې چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله. نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې وي چې پاجان ویلې زه خدای دې ویلې تر اوسه پورې ځم، ویل بچیا ته ځې خو کله کوم صنف ته شوې بیا به نو تام بنده کړي، بیا دا به څنګه شي مال زه. انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي. دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه
کوي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لونه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولای، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر وای یا انجینر وای یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خصل پیسده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه به وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني، هغه لامل یې هم دغه شی دی. ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی. طبعا
تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نم خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نم هغه ماشومان خوشحاله دي، نم ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی؟ څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناست دي، د مشران ناست دي، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو ښه تللي وایه، تاسو په د لوړو مقاماتو یعنی د شیخ صاحب سره ولیدل تاسو، آیا دا خبره مورته یاده کړله چې د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د حاضر ته امر وشو، ویل بیا به غږېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولای چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې وغه وکړل. پر اوسه ښکل کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای ښه وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویلې چې په جلساتو
کې موږ دا خبره یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه، ځکه موږ ډېر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچه چوچه وي د افغانستان. موږ په خفه کې
ډېره زیاته مننه،
خوشاله شولو چې بس تاسو هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و او تاسو یادواري وکړله، په کې موږ هم ډېر خوشاله شولو.
ډېره زیاته مننه، خدای پامان، اوس ښه وخت ولرئ.
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
مینا پزور پزارو
Oh,